سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست در روکو راستی اسپین خبری ده خبروانه دیرو درنو اوریدون کو ستلی مشه در روختیا او سوکالی به هیلم زنو شباشنا او اسما همکار عبدالواجد عادل در روان خبروانه کربانی درنو اوریدون کو پیوی دیری مهم بشری موضوع پا روان خبروانه که در درنو ملمنو سر بحث لرو چه اغا در افغانستان اقتصادی موضوع ده او در خلکو د فقر او د لوګي د کچې اندازه خودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړیوال خوراکي پروګرام د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه ویلي چې د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې به کابو شپږ میلیونه افغانان د لوګي له درکه بیړني حالت سره مخ شي. تر ټولو لویه پوښتنه چې په خبرونه کې به ځواب شي هغه بدای چې څه ډول عاجل اقدامات افغانان له اوسني اقتصادي بحران نه رایستلش.
بله شنوندگان عزیز، باز هم با برنامه خوش آمدین و طوری که نوشابه جان گفت موضوع برنامه ما امشب مسئله گزارش ملل متحد است که در مورد فقر و نیستی و فاقگی در افغانستان که امکان داره زندگی 6 میلیون از افغانها را تهدید میکنه ما صحبت میکنیم با میمانای عزیز خود.
بله درن واوریدم کو مخه تر دی چې د قدرمن ملمنو سره په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو باس پایل کو د سیمه او نړۍ خبرونه و یو ځای واورو بیا به ملمنو ته وګرځو.
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وای چې دا وخت په افغانستان، ایتوپیا یا حبشه، جنوبی سودان، سومالی او یمن کې نږدې 1 میلیون خلک په فاقه کې ژوند کوي او که په فوري ډول ورته بشري مرستې ونه رسیږي ممکن چې په روان ژمي کې د لوږې او فاقې په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ شي. دغه نړیوال سازمان دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د یوکرین د جنگ په وجه په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران ورځ په ورځ خرابیږي. له ایران نه په زور او جبر د افغان مهاجرینو د ایستلو لړۍ دوام لري. د خبر تفصیل به په دې رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په تیره یوه اونۍ کې له ایران نه افغانستان ته د څه باندې 1000 افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړی دی. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یاد افغان کډوال د روانې یعنی د وږې میاشتې له 23مې نیټې نه بیا د همدې میاشتې تر 30مې له ایران نه په زوره او خپله خوښه هېواد ته ستانه شوي دي. یاد افغان کډوال چې شمېر یې 1240 تنو ته رسیږي د دغه وزارت په وینا په هرات کې د اسلام قلعه او په نیمروز کې د وریښمو پله له لارې افغانستان ته اوښتلي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي چې د افغانستان په مرکزي، ختیځو، لویدیځو او شمالي برخو کې پر نشه یي موادو د لوګد شو کسانو د درملنې او علاج لپاره د 1200 طبي مرکزونو په جوړولو باندې کار کوي. UNDP وایي چې په دې اړه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له ادارې سره قرارداد لاسلیک کړ. د افغانستان بانک وایي چې د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د دوام په لړ کې 40 میلیونه ډالر کابل ته رسیدلي دي. د قانوني لارو نه له بهرنۍ هیوادونو نه د نقدي مرستو او اثارو د انتقالېدو هرکلی کوي. د کرهنې خونه وایي 50% شرکتونه چې افغانستان نه بي زعفران بهرنۍ هیوادونو ته صادرول تړل شوي دي. یو کیلو زعفران دا وخت په مارکیټ کې په 1250 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټاماس ویس پرون د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره ملاقات وکړ. ویس په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې ویلي چې دواړو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او په هغه هیواد کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په لارو چارو باندې خبرې وکړې. ټاماس ویس وایي چې د افغانستان په بابې د اروپایي اتحاد له سرمنشي ستيفانو سانینیو سره هم په جلا ډول ملاقات وکړ. دا واشنگټن دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویاومه کلنې غونډه روانه ده، او د هر هیواد د دولت او یا حکومت رئیس د الفبا په حساب په نوبت وینا کوي. لبل خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د چهارشنبه پورس د ملګر ملتونو په عمومي اسامبلې کې په خپل وینا کې ویل چې روسیې پر یوکرین باندې د نظامی ارغل لامل په ډیره بے شرمۍ د نړۍ نظم او نسق ګډوډ کړ. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بایدن له وینا نه څو ساعته مخکې د یوکرین د جنگ لپاره د روسیې د پوځ د احتیاطو عسکرو او سامان سبانو د سوق کولو فرمان صادر کړ. د دوو امریکایانو په شمول لس تنه قیدیان چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په اسارت کې د چهارشنبه په ورځ د قیدیانو د تبادلې په لړ کې آزاد شو. دا دواړه د متحده ایالاتو د پوځ پخواني عسکرو چې د یوکرین په ملاتړ د روسي په خلاف د جنگ لپاره هغه هیواد ته تللي وو. په آزاد شوو کسانو کې 15 تنه برتانویان هم شامل دي. د یوکرین په ختیځ کې وی جنایي محکمې نږدې 3 کلونو په حبس محکوم کړو. ویل کېږي چې سعودي عربستان قیدانو له تبادلې په سلسله کې منځګړیتوب وکړ. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د اروپا انرژي چاپیریال او سایبري چارو د کمیټې غړو پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې استماعي غونډې په دوران کې د هغو ظلمونو په باب چې روسي ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو په موده کې په یوکرین کې کړي دي، د یوکرین د بشري حقوقو د ماهرې ناتوی چوک اولیک مدعی العموم، د یوکرین د عمومي مدعی العموم او د امریکا د اریزونا د پوهنتون د نړیوال قانون د رشتې د استاد پروفیسر سر کلین ویلیامسن څرګندونه واورېدلې. ویل کېږي چې روسي ځواکونو په پراخه پیمانه د یوکرین په اشغالي سیمو کې جنگي جرمونه کړي چې په اړه یې شواهد او اسناد له ځینو کورونو نه د روسي ځواکونو د انخلا نه وروسته یوکرینی چارواکو ته په لاس ورغلل. زمن غږ د واشنگتن نه اوري. پرون د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې په استرالیا کې د برېټانیا د ملکې الیزابت ماتم ورځ لمانځل کېدله، د ماتم کوونکو سره یو شمېر احتجاج کوونکي هم ملګري شو. د استرالیا ګڼ شمېر بومي اوسیدونکو د برېټانیا د استعماري دور د ناوړو اثراتو په خلاف شعارونه ورکړل. لسیډلین خبریال فیل مرسل په خپل رالیګلی رپورت کې وایي چې صدر اعظم انټونی البانیز د ملکې الیزابت د اویا کلنې دورې ستاینه وکړله، خو یو زیات شمېر خلک غواړي چې د برېټانیې د شاهي کورنۍ ولقه په استرالیا کې پای ته ورسیږي. ملکې الیزابت د هغه هیواد د دولت رئیس وه. بومي هندیان ملکې الیزابت او د برېټانیې شاهي کورنۍ ته د بیرحمانه استعماري دور د یو سمبول په سترګه ګوري. اروپایي اتحاد له یوکرین سره د نظامی مرستو د جاري ساتلو او پر روسي باندې د نورو بندیزونو په اړه د غور کولو ژمنه کړې. شمالي کوریا روسي ته د وسلو د لګولو په اړه ریپورټونه رد کړي دي. د شمالي کوریا د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې دغه هیواد دولتي اژانس KCNA نن د پنځشنبه پر ورځ پر کړې ویلي چې په دې اړه د امریکایي مامورانو الزامونه بیا اساسه دي. روانه میاشت کې امریکایي مامورانو ویلو چې روسیا له شمالي کوریا نه د میلیونونو راکټونو او توپونو د مرمیو پر اخستلو بوخته ده. وسلوالو جهادي ډلو د نیجر او نایجیریا له سرحد سره څیرمه په یو حمله کې چې د پنځشنبه په سهار وکړه یولس بزګران وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې دوه تنه نایجیریان هم شامل دي. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د لویدیځي اروپا د څانګې او د بوکو حرام وسلوال فعال دي. متحده ایالاتو لوی څارنوال میرک ګارلند اشارتن ویلی دی چې د پخوانی جمهور ډانلډ ټرمپ دا او د هغه د طرفدارانو د مستقیمو او غیر مستقیمو ګواښونو نه ویریږي، او د قانون د تقاضا او غوښتنې سره سم به د عدلیې وزارت جنایي تحقیقات ته دوام ورکړي. وروسته له هغې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرین د جنگ لپاره د احتیاطو عسکرو او سایمنصبانو د رابللو فرمان صادر کړ، د مسکو په شمول د روسیې په غټو خورونو کې د پوتین د دغه فرمان په خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. او د امریکا د هالیوډ مشهور ستوري او د ملګرو ملتونو د خنیت ګرځنده سفیر انجیلا جولیا پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سن په صوبه کې د سیلاب د تباهۍ مناظر په خپل ولیدل. نوموړي خبریالان ته ویل چې په خپل ژوند کې په دومره پراخه پیمانه تباهۍ په یو هیواد کې هم پخوا نه ولیدلې. د خبرونو پای
روکو راس صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
در کراسی سپین خبر ده خبرونه قدرمون اوریدونکو مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه خبرونه کوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې د افغانستان کې بشري بحران اقتصادي بشري بحران دوه سره مخ دی نو په همدې موضوع د قدرمون ملمنو سره بحث کوو. درانه ملمنو چې په خبرونه کې به پوښتنې ځواب کی د کابل پانتون په خانه استاد اقتصاد پوه دریا خان بهیر بل اقتصاد پو قدرمن ملما فرشید حکیمیار او ډاکټر د سګیر رضایی صاحب د چي د خبرونه په دوهم نیمای کې برا سره رضایی صاحب هم په خبرونه کې حضور ولري. عادل صاحب که اجازه میزان به متيقن کو چې ملمانه مونږ سره دي.
بله بله
بهیر صاحب ستړي مشه خبرونه ته
سلامونه
جناب بهیر صاحب
تاسو هم ستړي مشه
کور ودان حکیمیار صاحب تاسو هم خراغلاست وو.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
جناب حکیمیار صاحب سلام میشنوین؟
بله سلام شما را میشنوم. روز شما بخیر.
حکیمیار صاحب صدا ما میشنوین؟
بله
بله
شما را
میشنوم. بله
خب بسیار خوب. بله شما سوال اول مطرح کنیم
برای
جناب فرشید حکیمیار صاحب. بله جناب حکیمیار صاحب مشکل افغانستان امروز حتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد بحث قرار گرفت و در گزارشات متعدد ملل متحد راجع به مسئله مشکلات اقتصادی از آن هم یعنی مشکلتر مسئله بحران بشری افغانستان از لحاظ فقر و گرسنگی و فاقگی مورد بحث قرار میگیره. به نظر شما عوامل عمده‌ای که افغانستان تا از این مسئله رنج میبره چی است؟
بازم سلام مجدد. ببینین اقتصاد در تمام کشورهای جهان پیرو سیاست است. این به این معنا که سیاست و حکومت و اداره سیاسی در یک کشور و در یک جغرافیا زمین اساس نظم، عدالت و قانون است و بعد از این که این پیش زمینه ها آماده شوه باز او وقت است که اقتصاد و تجارت رشد میکنه، کار پیدا میشه برای مردم تشویق میشه به خاطر تضمین ثروت خود بیشتر سرمایه گذاری کنن، یعنی دلجمتر هستن که خب ثروت ما به یغما نمیره، قانونی است، عدالتی است، ما میتونیم از امکانات موجود استفاده کنیم، مثلا بانکداری کنیم یا مثلا انتقال پول یا خرید یا فروش چی در محلات چی در شهرهای بزرگ و چی هم در سطح کلان بین ملی. در پیرامون به افغانستان ببینین اداره سیاسی حاکم که در کابل هستن اینا هنوز مشروعیت سیاسی بین ملی ندارن، به این معنا که هیچ نوع روابط سیاسی قابل ملاحظه با هیچ کشوری ندارن. تا اگه اندازه در قطر هست و دید و بازدید ها هست و بعض سفارتخان ها تا اگه اندازه کار فعالیتشان باز است، ولی حکومت سیاسی در داخل نیست و این خودش کلانترین مشکل است به خاطر امیدوار بودن به یک روز بهتر از نگاه اقتصادی و ایجاد کار و یک سری مسائل دیگه. از او گذشته نقطه مهم که است مثلا بارها از رهبران سیاسی طالبان شنیدیم که میگن اصلا کار ایجاد کردن وظیفه ما نیست. ببینید در تمام کشورهای جهان دولت‌های مدرن به یک اصل به میان میان و اتفاقا وقتی که در او اصل ناکامبانن از بین میرن او ایجاد کار است. کار مهمترین قسمت درآمد خانوارها را تشکیل میده و بیکاری سبب رکود اقتصادی در کشورها میشه. اما متاسفانه رهبرهای سیاسی که فعلا در داخل کابل تشریف دارن اینا اصلا باورمند به این نیستن که ایجاد کار و توسعه اقتصادی بخش از کار از ماست. بنابراین در کل امیدواری بسیار ناچیز است که ما فکر ازی داشته باشیم که واقعا فردا یک فردای بهتر خواهد بود با در نظر داشت شرایط فعلی.
دیره من نه حکیم یارسف بهیر صاحب د افغانستان د اقتصادي ستونزو بشری بحران چې ډیر غټ علت د بشری بحران په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتی او د اقتصاد په برخه کې د یوې خې پالیسۍ نه موجودیت چې هغه د همیش لپاره کارا وسی کار ورکی یو ځنې نور مسائل د حکومتداری یا د سیاست تعقیبول چې حکیم یار صاحب ورته اشاره وکړه چې اقتصاد همیشه سیاست تعقیبوي او سیاست هم همیشه اقتصاد تعقیبوي ځکه چې لازم او ملزوم دي سره. نو په هر صورت بحث پی ډیر شوی دی په دې مسایلو باندې چې افغانستان اوس دغه سه یو حالت سره مخ دی چې په ملګرو ملتونو کې ورته جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. راځي د حل په لارو چارو تاسو نه مشوره وغواړو، تاسو نه پوښتنه وکړو چې څه کېدای شي که څوک واوري او حداقل یو عملي بڼه ورکړل شي. تاسو نظریاتو ته مشورو ته چې افغانستان دغه بحران نه وېستل شي، څه ډول عاجل اقدامات افغانان له اوسني اقتصادي بحران نه راایستلی شي؟
دلته بخون کې خدای په نامو بیا سلام او درناوی تاسو ته د بحث قدر منو ملمنو او تاسو له تاریخ ټول تصوریدونکو ته پرته له شکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت البته فعلی بحران که چیرې پسندر ته یو ګروده خود کلونه رو را پده خدا سونزه وی او خوب دیو کلونه رو پده خدا دا بحرانی وضعیت سر مواجه شد. خوز ده حل پلا رو خبری که دا دلائل و موارد معلوم دیشه سه باید سده و شد شد افغانستان یا ده افغانستان خبری
بلکل حکیمیار صاحب هم آقا بله اساسی نقطه و تا حکیمیار صاحب هم اشاره وکرلن نوستاس نظر غلو می روانی
کاملا ده اقتصادی لحاظ ده حل لار داده چه اول تلسو چه ده اقتصاد د بحران د اقتصادي بحران د البته مدیریت کول او د اقتصادي رفات البته خواته قدم کې خودل اساس وي دوی چې مشکلات او ستونزې اساسي حل شي او اساس داده شي د نن په هیواد کې اول یو تعریف شوی حکومت موجودی او دغه تعریف شوی حکومت د خپل مشروعیت د خپل خلکو نه راخستي. دریم قدم کې د دوی قوانین د دوی اساسي قانون مشخص شي د کوم قانون پیروي کوي، د دوی د اساسي قانون ته چتر لاندې هغه نور قوانین چې د اقتصادي مراودات تحصیلي مراودات نور ټول مسائل البته کور کوي دغه ټول واضح تر څو چې په هیواد کې هر سکتور یا هر برخه د خپل د کار لپاره دغه قوانین او اساس دوی یا د خپل د کار یا د لارې نقشه جوړ کاو د ماغ نقشه په اساس دوی د نن طرح او میکانیزمونه جوړ کاو دا میکانیزمونه په اساس دوی حرکت وکا او دویم اساسی حرکت به دوی چې کله چې د نن مشروعیت او د خلکو د مشروعیت ترلاسه شو یو معرفي شو یو نظام یا واضح نظام خلکو ته معرفي شو بیا دوی د نړۍ سره په تعامل کې شي د خپل ځان په نړۍ او پیژني هم سیاسي مراودات سم شي هم په اقتصادي لارو چارو باندې د نړۍ سره د ګاونډیان سره د منطقې سره او په ټولې کې د نړۍ سره دوی رابط پیدا کړو تر څو چې دغه وضعیت مدیریت شي.
بله د مدیریت یادونه کوي بهیر صاحب وبخښئ یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي. د طالبانو د حکومت په موجودیت کې د دس یو مدیریت تما کېده شي لاند ثواب بل پښتنه لرم د حکیم یارسن
متاسفانه نه د دیالت نشته تجربه کول چې دوی هیڅ وخت تخصصګرۍ ته البته ارج ورکړی نه دی متاسفانه د تما فلم نکېږي.
بله ډیره مننه حکیم یارسن تاسو څه وایئ چې کچیرته عدم مدیریت موجودی او بحران هم اوسنۍ بحران یا بشری بحران اقتصادي بحران پس هم اقتصادی سم مدیریت حل کېده شي او اوس بهیر صاحب وایي چې دغه مدیریت موجود نه دی نو همدا اوسنی حالت ته په کتو څه کېږي چې دا خلک د دغه ناورین نه راوځي؟ څه کول پکار دی؟ باید څه وکړي؟ نړیوال څه وکړي؟ داخل کې باید څه وشي؟ کم نهادونه کم بنسټونه باید ورغول شي؟ څه ډول اقدامات باید وشي؟
ببینین گزارش های آخر که بانک جهانی بیرون داد در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان، هرچند که یک سر نومیدگی ها وجود داشت در ارتباط به ای که مثلا اقتصاد افغانستان 30-40% خرد خواهد شد و میزان بیکاری و یک سر گپای دیگه، ولی در بعضی عبادش هم اشاره شده بود به ای که فساد اداری کم شده تا یک اندازه، تجار میتونه با آسانی مال خود به بیرون از افغانستان ببره و یک سری گپای خوبی دیگه هم وجود داره. یعنی به این معنا که هر اداری سیاسی توان از ایره دارن که بتانن کار خوب کنن، ولی ارتباط به این میگیره که باورمند باشن به پیشرفت اقتصادی. و بدون شک افغانستان سرزمین تمام افغان هاست و به نظر من رای حل خوبتری خود بود که زمینه کار و زندگی به تمام افغان ها آماده باشه. کلانترین مشکل را که فعلا تمام جهان از اون میترسه و نگران است نرفتن دختر خانم ها به مکاتب است. ببینید بیش از یک سال میشه که دخترها به مکتب نمیرن.
وقتی که نیمه پیکر جامعه دسترسی به تحصیلات ابتدایی که حقوق اساسی بشریشان است نداشته باشن و اینا فردا مادرها میشن، معلم میشن، دکتر میشن، انجینیر میشن، اینا کسایی هستن که نصف اقتصاد یک کشور پیش میبرن، اینا از تعلیمات ابتدایی محروم هستن. بنابراین این کلانترین جفا از به حق مردم افغانستان که به نظر من قوای کار و قوای کار با کیفیت یک فاکتور بسیار مهم پیشرفت اقتصادی در یک کشور است. و در کل توته بودن افغانستان، نفاق و بالاخره جنگ در افغانستان در حقیقت اون بنیاد اساسی اقتصاد را که در 20 سال گذشته تا یک اندازه وجود داشته هم از بین میبرن. اگر میخواهیم افغانستان رو بسازیم باید جنگ کنار داده شود، تمام افغانها کنار هم دیگر بشینن و یک دولت را بسازن که حداقل به خدمت مردم باشه. در اون صورت امیدواری وجود داره که واقعا افغانستان به یک فردای بهتر و فرزند افغانستان فردای بهتر داشته باشه.
خب جناب استاد بهیر، لطفا شما بگوین که تا در رژیمای گذشته چه نوع غفلتی صورت گرفت که تا امروز افغانستان این مشکلات هنوز هم احساس میکنه و در پایین ترین سطح از اقتصاد خود در جهان قرار داره و امروز با گفته های ملل متحد یک تعداد زیادی از افغان ها با گرسنگی مواجه هستند. چه غفلت های در گذشته، چه کارهایی که باید انجام میشد و انجام نشد و امروز افغانستان با این مشکل مواجه است؟
در مجموع اگر به تاریخ معاصر افغانستان نگاه بکنیم، امی تغییر و تبدیل نظام ها در طی چند دهه گذشته، این یکی از فاکتورها اساسی عدم رشد اقتصادی و ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان بوده. گذشته از او اگر به 20 سال گذشته، یعنی سال 2001 ما یک توجه بکنیم، با تغییراتی که در سیستم اداری و سیاسی افغانستان، در حکومت داری افغانستان آمد، یک نظام نو در افغانستان حاکم شد، البته هدف سال 2001 است، پول بسیار وافر میلیاردها دلار کمک به افغانستان فرازیر شد، توجه تمام کشورها به افغانستان مبذول شد، زمینه کار هم مساعد شد، زمینه سرمایه گذاری هم مساعد شد، اما متاسفانه نبود یک سیستم خوب حکومت داری و مصروف شدن اراکین همو زمان در کارهایی که بیشتر به منافع شخصی و حزبیشان ارتباط میگرفت نسبت به منافع ملی، این موضوع در کل باعث ازی شد که ما نتانستیم به اون فرصتهای وافره که در هر بخش بر ما مساعد شده بود استفاده بیشتر یا حداقل یک استفاده که بهینه باشه یا در خور البته شمارش باشه و یک استفاده بکنیم. متاسفانه این کار نشد، به میلیاردها دلار آمد، این کمک ها خوبتر مدیریت نشد، ما نتانستیم که پولا را به شکل یک سرمایه آمده در افغانستان را ما حداقل یک بخش از این را حفظ کنیم، ما نتانستیم یک بخش درست و قابل ملاحظه از این پولا را در پروژه های کلان زیربنایی ما به مصرف برسانیم تا ما بتانیم زمینه تولید انرژی و زمینه یک اشتغال دوامدار به مردم خود مساعد بکنیم. ما از این شمپوشی کردن نمیتونیم. در 20 سال گذشته بسیار کارهای اساسی دیگه هم شد، اما توقع مردم و پول که امکانات به افغانستان فراهم شد به مراتب بالاتر از این بوده، با وجوده که ما این رو میفهمیم یک سرکای القوی که اساس البته یک آید به افغانستان میگذاره و زمینه سازی میکنه، برازی جور شد، ساخت و سازا شد، زمینه کار و اشتغال یک اندازه مساعد شد، یک زمینه درس و تحصیل و ارتقای ظرفیت های کدرهای افغانستان مساعد شد، این کالا شد، اما این کافی نبود. ما میتونستیم به مراتب از این بیشتر استفاده کنیم، متاسفانه خوبتر استفاده نشد. و یک موضوع دیگر اگر وقت داشته باشم میخوایم بگویم که یک بخش از اساسی عاید اساسی افغانستان رقم میخوره از مدیریت کردن آبای افغانستان، با وجوده که ما بیشترین آب در منطقه داریم، اما عدم مدیریت امی آبا، ما از یک سو ما با کمبود انرژی مواجه هستیم، از طرف دیگر زمینای زراعتی ما از این آبا مستفید نمیشه و ما جامعه جهانی را نظر به مشکلات حقوقی که آبای افغانستان یک بخش از آبای افغانستان داره، ما جامعه جهانی را قناعت داده نتونستیم که در قسمت ساختساز بندا ما از اونا پول بگیریم و روی ساختساز بندا کار بکنیم و ایران ما گفته میتونه که نبود امنیت و چالش های امنیتی ای خودش یکی از مشکلات اساسی بود که صدر رای اینمی کارهای انتشاری در افغانستان میشد. در مجموع اگر این موضوعات هم برجسته و کلان بزرگ بزرگش بود که من خدمت شما ذکر کردم، میشد که بسیار از این استفاده خوب و بهتر شود. اگر ما به شکل
من نه بایر صاحب بیرته تاسته نور پختنه تر اگر زو حکیم یار صاحب من سره ده اجازه را که یخینه بم پختنه مطرح کو چه دلگ وقت پاره من سره ده پا دوم نیمایی که با رخصتی گی پر صورت حکیم یار صاحب ده ملگر ملتونو ده اداره ده معلومات لمخی دوی وی چه اوس محل ده مرست و رسول ده پاره یعنی ده چه توتریخواله کچه یو چه کما شویده د دې لامل شوی چې خیریه سازمانونه اړمن خلکو ته احتیاج خلکو ته لاسرسی ولري. خو ځینې موارد ذکر کړي دي چې د ننګونو یا د مشکل په توګه ذکر کړي دي چې په هغې کې یو کمزوري بنسټونه یا چی ویدي چې دغه لاسرسی اړمنو خلکو ته یا محتاج خلکو ته محدود کړی دی. اوس د خصوصي سکتور ته قرار شو ځکه نړیوالې مرستې مشروط په دې دي چې طالبان باید ورته لاسرسی ونه لري او د هغوی نه د مرستې سوا خلکو ته ولس ته ورسول شي. خصوصي سکتور ساس په نظر څه رول لوبولی شي په دغه حساس وخت کې د افغانستان، سره له دې چې خصوصي سکتور هم یو څه شکایتونه او شکوې لري، اما بیا هم څه کولی شي خپل رول څنګه لوبولی شي چې اړمنو خلکو ته ورسیږي؟
به نظر من خیلی سوال مهم شما مطرح کردین. ببینین در حقیقت در اکثریت کشورهای جهان دولت ها بیشتر پالیسی ساز هستند، زمینه ساز رشد اقتصاد هستند، ولی تجار ملی است که میتونه کار ایجاد کنه، میتونه تولید اقتصادی ایجاد کنه، میتونه فابریکه ایجاد کنه. و در افغانستان ما مثلا در 20 سال گذشته شاید یک سری تحولات خوبی هم بوده، مثلا 10-12 دانه بانک خصوصی کار فعالیت داشتن که هنوز هم اونا فعال هستن، اما نگرانی وجود داره که هرگاه نقدینگی یا پول نقد در از اینا نرسه و تعاملات نباشه اینا شاید 6-7 دانه از این تا 1-2 سال بسته شد که بسیار یک خبر بد است. و از جانب دیگه مثلا از نگاه مخابرات شرکت های هستن که زمین اساس تلفن و تماس ایجاد کردن، یا مثلا شرکت هایی هستن که در فارم ها را تشکیل کردن، فابریکا ها ایجاد کردن. اینا واقعا شریان اساسی حیات در افغانستان و من شدیدا طرفدار از این هستم که اداره های سیاسی چی فعلی چی در آینده ارگان می آیند، اینا هر جنگ را که به خاطر سیاست خود دارن ولی مردم و تجار ملی را همیشه باید حمایت کنن، چون اونا مهمترین نقش بازی میکنن در ارتباط به اینکه چطور سرمایه گذاری کنن، کار ایجاد کنن، تولید کنن. و ما امیدوار هستم که یعنی اقتصاد از سیاست و جنگ خود دور نکنه، چون اقتصاد و خصوصا تجار ملی مهمترین نقش میتونه بازی کنه در ارتباط به ایجاد کار و ایجاد زندگی برای مردم که فوق العاده نقش مهم داره. یک نقطه آخره که میخوایم اشاره کنم این است که انتقال پول مثلا 3.5 میلیارد دلار در سوئیس به نظر من یک گام خوبی است و امیدوار هستم که از این پول در رشد و رونق تجار ملی و فابریکه ها و ایجاد کار به مردم استفاده شود تا حداقل ما از این حالت بد اقتصادی و فقر که وجود داره آهسته آهسته کنار بیاییم.
ډیره مننه فرشید حکیم یار صاحب تاسو نه چې تر دې وخت پورې په خبرونه کې وای. عادل څه فکر کوم چې د سیمې او نړۍ د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلی دی. درنو مېلمنو نه هیله کو او اوریدونکو نه چې موږ سره اوسې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د خبرونه په دوه نیمایي کې به بیا هم د بهیر صاحب او رضایي صاحب سره بحث دوام ورکړو. ساسه د کور ودانې چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه ته خوږی است. حکیم یار صاحب تاسو نه ډیره مننه.
تشکر من جناب حکیم صاحب از اشتراک شما در برنامه.
بله کورم بادن. بله درنو و اوریدونکو په څولاند شیبو کې به بیا هم بحث دوام ورکو خبرونه اورو ورسره به
خبرونه ولې ګورسته اورو
خاطر سوچ خبرونه تیاریږي اوریدو ته بیا هم لنی کمر غبیر سه منفره ده
بیر
سه لکه څنګه چې اکمیار سه ویل چې د خصوصي سپتور رول په دغه وخت کې چې خلک په څه حالت کې دي ډیر مهم ده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ خصوصي سکتور په دا وخت کې څه رول لوبول شي
کاملا خصوصي سکتور یو اساسي او بازوی یو بدنه د هر هیواد اقتصاد ده او د تبعید د کار د کار زمينه د سرمایه گذاری زمينه د عاید زمينه او د دوی د صادرات او واردات او د دوی د نور اقتصادي تعاملات لپاره باید زمينه سازي وشي دا په دې معنی چې خصوصی سکتور که چیره اوس هم دو دوی د بانکی سود حل نشی دوی د خپل د پیسو په لیکت کې او بیرته د پیسو د جنس پر اخیستلو کې دوی ته دغه سهولتونه برابر نشي بانکی تعاملات د نور د منطقې او د نړۍ نور هیوادو سره جوړ نشي بل شکه چې دوی تروس هم اغیزمن شوي د دنه خو وروسته د دم اغیزمن کیږي که چیرې موږ د افغانستان اقتصاد ته یو نظر وکړو یو برخه البته د هغه خلک چې اشتغال درلوده په کارونو کې بوخت وي یو برخه د دولت لخوا البته د دوی ماشونه ورکول کېدل یا د دولتي موسساتو کې دوی مصروف عملي و زیاته برخه اندغه خصوصي سکتور و چې دوی هم د کار زمینه مساعده کړې و هم د تجارت زمینه مساعده کړې و او دغه وضعیت متاسفانه د یو کال نه یاد دیالت نوشت نه را په دی خود افغانستان آقا تولیدی حالت نه چی زیاد در تولیدی برخه در افغانستان در خصوصی سکتور پر ارتباط داری در تولیدی حالت نه یو اندازه تجارتی حالت تغییر وکه دا په دی مانای او په دی خاطر چه د منګ یو تعداد زیاتې کارخونې چې انده خصوصي سکتور پر مخ بیولې د انرژي د نشتون له کبله چې دا یو دلیل دی دویم دلیل دا چې د بانکونو د تړل کېدلو په دلیل او دریم دلیل دا چې په افغانستان کې د سرمایه کمښت او بل دا چې هغه لازم حمایتونه چې باید د دولت لخوا دوی ته ورکول شوی وای متاسفانه په هغه اندازه حمایت ورکول شو نه شو د 200 نه زیاتې کارخونې چې و خواته په تیر شل کولونه کې جوړ شوی دا یو تعداد مکمل و ترل شوی یو تعداد نورم خپل فعالیتونه دې
بله بایر سب ترګند د افغانستان یو وارداتي او مصرفي هواد صنعتي او تولیدي لا نه یو خصوصا د روسي حالت د افغانستان خو د خصوصي سکتور د کارکونکو او سوداګر د وینا د قرار چې طبعا اقتصادي ضربه ډیره لیدل شوې ده یا خلک ډیر زیانمن شي ودي عموما کچیرته په یو ملک کې خصوصي سکتور ډیر فعال می ډیر کارمو کې بیا هم ځنې قراردادونه دي چې د حکومت د خوانه د وخت د حکومت د خوانه د چارواکو د خوانه په نړیواله کچه د قراردادونه امضا کیږي قراردادونه کیږي خصوصا افغانستان چې بیا مې وارداتي هواد دی باید د هواد په کچه یا د اداراتو لوړ پوړو چارواکو په کچه د قراردادونه شي او بیا په خصوصي سکتور ته سپارل کیږي اوس هم افغانستان ضرورت لري هم داسې د لوګي سره مخ ته یعنی د هر نگاه نظر ضرورت لري اول ته تاسو په اقتصادي مدیریت باندې هم انتقاد کوي مخکې کې معیار سه بومي له تاسو من انتقاد کوي خصوصي سکتور څنګه خپل کارونه سمبال کی
خصوصي سکتور ها خپل کار ښه سمبالول شي چې دوی دولت البته موجود نظام دوی ته خصوصي سکتور ته د خپل دی او شریک په سرګه وګوري نه دا چې د خپل دی او رقیب یا یو بیل دته د خپل دی او شریک په صفت وګوري او بل دوی ته زمينه د کار او تجارت او د قراردادونو د ورکولو زمينه مساعد شي تاسو فکر کوئ اوس زیات په دا تیر یو کال کې دی لاس نشو کې زیات توجه په دې چې دولت خو نور منابع محدود شي وي دي زیات معادنو باندې زیات دوی توجه فوکس کوي دی دغه برخه کې چې هر څومره زیات خصوصي سکتور ته ونډه ورکول شي او بل دغه خصوصي سکتور د دغه کارکونکو د لپاره د زمينه مساعد شي چې دوی د خپل د کارونو د معیاري کولو لپاره نړۍ سره او د منطقې نورو هیوادو سره د دوی لپاره البته تعاملات چې د دوی لپاره هغه قراردادونه امضا شي چې د دوی د روزلو لپاره زمينه مساعده شي تر څو چې موږ شو کول په افغانستان کې د منګ استخراج تولید یا هر څه چې دی ادخل د منطقې په معیارونو برابر شي موږ کار کولای شو.
ډیره مننه بایر صاحب، بیرته نور پښتنو ته په همدې موضوع بحث سره ګرځو. بل قدرمن مل مرزای صاحب هم موږ سره په دوه منی مای کې د سیمې او نړۍ خبرونه تیار دي، تاسو اوریدونکو نه هیله کوم سره
اوسې خبرونه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا با نشر گزارش گفتند که قرار است تا ماه نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون نفر در افغانستان به خاطر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار گیرند. در این گزارش که به چندین محراق گرسنگی در جهان از ماه نوامبر سال 2022 تا جنوری سال 2023 اشاره شده آمده است که پس از ماه نوامبر احتمالاً در افغانستان عدم مسئولیت غذایی مفرط و مرگ و میر گسترده به دلیل گرسنگی شدید و سرما افزایش یابد. در این گزارش همچنان آمده است که به شمول افغانستان 19 محراق گرسنگی در جهان و کمک‌های بشری نیاز دارد، اما در 6 کشور افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن به اقدامات بشردوستانه فوری نیاز است تا باشندگان آن از گرسنگی فاجعه بار و مرگ نجات داده شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از اخراج بیش از 7000 مهاجر افغان از ایران در هفته گذشته خبر داده میگوید که این مهاجرین از تاریخ 23 تا 30 سنبله به گونه اجباری و داوطلب به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته است که از جمله این مهاجرین بیش از نصف آنها به گونه اجباری از ایران به افغانستان فرستاده شدند. به گفته این وزارت، سازمان بین‌المللی مهاجرت به شمار از این افراد در هرات و نیمروز کمک کرده است. با این حال عفو بین‌الملل در ماه آگوست سال روان میلادی اعلام کرد که ایران و ترکیه برخلاف قوانین بین‌المللی از ورود مهاجرین و پناهجویان افغان به کشورهایشان جلوگیری می‌کنند. مسئولان اتاق زراعت و مالداری میگویند که 50% شرکت‌های صادرکننده زعفران در ماه‌های اخیر در افغانستان مسدود بودند. در این حال وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال 10 تن زعفران تنها از ولایت هرات تولید شده است. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که پروسس زعفران امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و اکنون 1 کیلوگرم زعفران در بدل $1,250 آمریکایی در بازار به فروش می‌رسد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در سال روان 8 تن زعفران به خارج از افغانستان صادر شده است. خانجان الکوزی، مدیر اجرایی این اتاق، به صدای امریکا گفت که قیمت زعفران در افغانستان بلند رفته، حالان که قیمت ها در بازار جهانی و ایران افت داشته که بر صادرات از افغانستان نیز تأثیر گذار بوده است. در پی تداوم کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور بار دیگر از جامعه جهانی خواستار همکاری و تعامل در سایر زمینه‌ها شده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به این کشور، به تاریخ 21 سپتامبر بسته دیگری به مبلغ 40 میلیون دلار کمک نقدی به کابل رسیده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که روسیه با تهاجم بر اوکراین با بی‌شرمی نظم بین‌المللی را نقض کرده و از اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد تخطی ورزیده است. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از مسکو گفت که یک عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد بر همسایه‌اش تهاجم کرده و تلاش ورزیده تا یک کشور مستقل را از روی نقشه محو کند. در کنار این، آقای بایدن از گسترش شورای امنیت نیز حمایت کرد، طرحی که از دهه‌ها بدین سو بر آن ژرف اندیشی صورت گرفته و آمریکا پیش از این به آن علاقمندی نشان نداده بود. اردوی ایران امروز پنجشنبه یک رژه نظامی را به یاد بود از جنگ دهه 80 این کشور با عراق انجام داد. محمد باقری، لویدرستیز قائم مسلح ایران، کشورهای منطقه را هشدار داد که هر گونه اقدامی که ایران آن را تهدید تلقی کند با پاسخ تهران مواجه خواهد شد.
حضور صهیونیست‌ها در کشورها و آب‌های خلیج فارس نامشروع و مخل امنیت و آرامش منطقه است و ما با رصد و اشراف کامل اطلاعاتی تمامی رفتارها و حرکات آنها را زیر نظر داریم و چنانچه توطئه و تهدیدی علیه خود را احساس کنیم با قاطعیت هم با عناصر رژیم صهیونیستی و هم با حامیان آنها به طور توأم
او همچنان گفت که ایران هیچ تغییری در مرزهای شمالی خود با آذربایجان و ارمنستان را تحمل نخواهد کرد. چندین میزایل و تیاره‌های بدون سرنشین به شمول یک نوع میزایل جدید بالستیک مسمی بر رضوان در این رژه نظامی به نمایش گذاشته شد. یک سیستم میزایل جدید به نام خیبر نیز در معرض نمایش گذاشته شد که هر دو میزایل توانایی رسیدن به پایگاه‌های اسرائیل و ایالات متحده را دارا می‌باشند. اسوسییتد پرس امروز پنجشنبه گزارش می‌دهد که در درگیری بین نیروهای امنیتی ایران و معترضان خشمگین از زمان وقوع خشونت در آخر هفته حداقل 9 نفر جان باختند. خط گسترده اینستاگرام و واتساپ که معترضان برای به اشتراک گذاشتن معلومات اعتراضات در مورد سرکوب شدید مخالفان توسط حکومت استفاده می کنند روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. به نظر می رسد که مقامات دسترسی اینترنت به دنیای خارج را مختل می کنند. تکتیکی که به گفته فعالان حقوق بشر حکومت ایران اغلب در مواقع نارامی ها از آن استفاده می کند. اعتراضات سرتاسری در ایران پس از آن اوج گرفت که یک دختر 22 ساله در بازداشت پلیس ارشاد ایران جان باخت. دختران ایرانی در سراسر این کشور گرد هم آمده و به رسم اعتراض در بسیاری گرد همایی ها چادرهایشان را به آتش کشیدند. و منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه برای یک همه‌پرسی آمادگی می‌گیرد که بخشی از روسیه باشد یا خیر. تلویزیون دولتی روسیه امروز پنجشنبه با نشر این گزارش اوراق رایدهی را نشان داد که یک دفتر چاپ محلی چاپ شدند. یکی از کارمندان گفت که ورقه‌های رایدهی در حال تحویل دهی به مراکز رایدهی اند. کمیسیون انتخاباتی نیز بر اساس این گزارش با کار خود آغاز کرده و قرار است باشندگان منطقه لوهانسک در شرق اوکراین فردا رایدهی را از خانه آغاز کنند. قرار است به تاریخ 27 سپتامبر که آخرین روز همه پرسی خواهد بود بیش از 460 مرکز رایدهی باز باشد. در آن روز در منطقه لوهانسک رخصتی عمومی اعلام شده است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه خپل خبرونه واوریده او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه هم واوریدل. او سم د درنو ملمنو سره باسته دوام ورکړو. البته د باس موضوع په افغانستان کې د لوږې او فقر موضوع ده چې ملګرو ملتونو په غونډه کې په تبصره شوې ده او وړاندوینه شوې ده چې افغانستان باندې ډېر سخت بشري بحران چې هغه هم علت اقتصاد دی او د ژمي را رسیدل دي دې سره به مخې خپرونه کې را سره قدرمن مېلمانه همدا شېبه د کابل پانتون پخوانی استاد او اقتصاد پوه دریا خان بهیر صاحب او همدارنګه اقتصاد پوه
دستگیر رضایی بله. خب جناب رضایی صاحب به برنامه خوش آمدین. تشکر از وقتتان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دیندگان رادیو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. طوری که در لابلای این برنامه ما شنیدیم ملل متحد از بعد از به قدرت رسیدن طالبا گاه گاه و گاه تقریبا متواتر از وضعیت بحران بشری خاصتا اقتصادی در افغانستان همیش صحبت میکنه و آخرین مطلبی است که در افغانستان بیش از 1 میلیون از افغانها و همچنان اتیوپیا را هم ذکر کردن از گرسنگی ممکن رنج ببرن و این یک مسئله جهانی است و تشویش بین المللی را البته ایجاد کرده. حتی در مجمع عمومی ملل متحد روی موضوع حتی سرای کشورها هم بحث کردن. به نظر شما این وضع فعلی افغانستان ناشی از چه است و چگونه میتونن که افغانستان از این حالت که ادامه داره چگونه میتونه افغانستان بیرون برایه؟
سپاس از شما. خب فقر اقتصادی افغانستان تا از امروز نیست. این فقر ریشه تاریخی داره که ناشی از عقب ماندگی یا پس ماندگی اقتصادی چندین صده است و نبود رشد و توسعه لازم در این مدت. اما عامل بنیادی و اساسی فقر که امروز ما با اون مواجه هستیم نبود درآمد کافی است که با آمدن طالبا وضع که نرمالی که وجود داشت و برهم خورد، کمک های جهانی قطع شد، فعالیت های اقتصادی با حالت رکود رفت. در کل نبود اقتصادی، نبود درآمد کافی بر شهروندان افغانستان منجر به فقر اقتصادی شده. کی در نوبه خود وابسته از بیکاری است و بیکاری هم وابسته از نبود فعالیت های اقتصادی در افغانستان. فعالیت های اقتصادی بستگی داره به سرمایه گذاری و همین گونه سرمایه کافی هم وجود نداره در کشور. در کنار از این وجود ریسک بالا، نبود امنیت، زیرساخت و فسادها که وجود فسادی که وجود داره، همه این گپا وابسته از نبود یک استراتژی ملی و یک برنامه توسعه‌ای است که در گذشته نبوده. جمعی که اکنون حکومت افغانستان حکومت مشروع نیست و نه تنها که در سطح ملی از مشروعیت برخوردار نیست که در سطح بین‌المللی برخوردار نیست، از هر دو ذره امکانات بی بهره است. کمک‌های بین‌المللی قطع است و در کنار از این که آسیب‌های طبیعی هم مردم افغانستان را صدمه زده، نگرانی را که جامعه بین‌المللی در سازمان ملل نشان داده و یک نگرانی جدی است برای تمام آگاهان امور، یعنی 21 میلیون نفوس افغانستان عملاً در معرض تهدید قرار دارن و خط فقر نشان میده که تا 97% مردم افغانستان زیر خط فقر و در خط فقر قرار دارن و یک فاجعه است. در حقیقت اگر به این رسیدگی نمیشه پیش از زمستان و در زمستان این فاجعه دیگه ابعاد گسترده را به خود میگیره.
خب دکتر صاحب، به نظر شما زراعت که تقریبا ستون اقتصاد افغانستان را تشکیل میده، در گذشته یک مقدار کار صورت گرفته بود که حتی در زمان جمهوریت داوود خان حتی افغانستان از لحاظ تولید گندم به نزدیک به خودکفایی بود. به نظر شما عدم پرداخت به زراعت و خصوصا در سالهای اخیر با وجود مقادیر زیاد کمک‌های بین‌المللی تا کدام اندازه میتواند در موجودیت گرسنگی فعلی که در افغانستان تاریس دخل داشته باشد؟
خب متاسفانه که افغانستان در این سالی که گذشت از لحاظ پیداوار زراعتی یا فرآورده‌های زراعتی در سطح مطلوب قرار ندارد. خشکسالی هم میره تهدید کرد، سیلابایی که آمد، حاصلات بارندگی هایی که صورت گرفت، در کل سطح تولیدات داخلی را از نگاه غله یعنی پایین آورد، این صدمه وارد کرد. مردم دچار یک مشکل است. افغانستان وابسته است. وابستگی افغانستان به مواد غذایی و خصوص گندم از سال 1946 این زمان صدارت شامومتهام شروع میشه و در این مدت افغانستان نتانسته که به خودکفایی برسه. متاسفانه با داشتن زمین و اقلیم، آب، همه امکاناتی که وجود داشته نتانسته که به خودکفایی برسه. با ویژه که در این سالهای آخر، در این 40 سال آخر و در این دهه آخر که ناامنی بوده و افغانستان نتانسته به شکل درست همون برنامه های توسعی و انکشافی خود در افغانستان در بخش زراعت پیاده بسازه. خب آل شرایط فعلی خود یک شرایط آشفته است. به این شرایط ما انتظار از این را نداریم، برای که هم دولت ظرفیت و توانمندی را دولتی وجود نداره و این حکومتی هم کسی ظرفیت را نداره که بتانه که اداره بکنه. خودی دچار بحران است و وابسته به کمک های بیرون. اگر این کمک هایی که فعلا در شکل کمک های سازمان ملل متحد در شکل پول نفت در اقتصاد افغانستان تزریق نشه، افغانستان به یک رکود و به یک فاجعه تا عمیق فرو میره. فروپاشی اقتصادی افغانستان متصور است و از لحاظ مواد زراعتی افغانستان به این سادگی ها نمیتونه که خود کفایی برسن.
بله تشکر،
دیره مننه کوربدان. بایر صاحب، تاسو واوریدون که پا خبرونه که هم واوریدلی دی چه در نړیوال بشری مرستو په دوام افغانستان سره 40 میلیون ډالر نقدی مرسته شوه ده او د طالبان حکومت په داسې وخت کې، یعنی دا یو بل بانک مرکزی بانک نه دی ورکړل شوی، یو بل خصوصي بانک لیگل شوی دی، خو په داسې وخت کې طالبان د دې پیسو غوښتنه کوي. البته نړیوال سره د بانک د لارې د پیسو د راکړې ورکړې د تعامل غوښتنه کوي چې بانکي سیستم لکه هغه څه چې په خواهو داسې فعال شوی نه دی. یعنې د پروس کال رئیس د کوم وخت نه چې طالبان په واک کې دي دغه بانکي سیستم د پخوا په څیر فعال نه دی پاتې او دوی د یو تعامل غوښتنه کوي. د طالبانو کړنو ته په کتو ځینې مسایلو ته چې نړیوالې اندېښمن کړي دي، هغه د القاعده ویره ده لکه د الزواهری وژنه په افغانستان کې، یا نور مسایل چې د نجونو مکتبونه دي چې نړیوال شدید انتقاد کوي په طالبانو باندې، چې همدغه وجوهات دي د اقتصاد نه مدیریت یا نور مسایل. څنګه کېدای شي چې په دغه سوالات کې چې نړیوال د دغه طالبانو د ډلې نه شدیدن په اندېښنه کې دي، د افغانستان وضع بحراني خې که اقتصادي وضع ده که د بشري حقوقو په ارتباط بحث کیږي، څنګه کېدای شي چې طالبانو دا غوښتنه چې باید نړۍ په اقتصادي برخه کې دوی سره د بانکدارۍ له لارې یو تعامل ته ورسیږي، دا څومره امکان لري؟
څنګه چې مونږ مخکې وویل، ترڅو چې دننه په هیواد کې ساختارونه او تشکیلاتی ساختارونه واضح نشی، آقا قوانین چه باید آقا اجرایی شی، آقا قوانین مشخص نی، آقا نویت دو حکومت داری آقا مشخص نی، قانون موجود نی، نو طول خلق یا اندازه کرد چه پا کامل دل دل سیاری که البته دوی قدم وی او اسمان تا فکر رو که دخپل دکرن و زندق و حکومت دخپل دکرن و سنبالاول دپار دوی ده کم قوانین نمطابعت کهی، دا خود په دې شکل نه کیږي. او بل دویم خبره دا چې دوی د پیسو غوښتنه یا د پیسو د آزادولو د فریزشو پیسو آزادولو دغه مسایلو لپاره دوی البته خپل درخواستونه وړاندې کوي، اول باید دننه په هیواد کې دغه بنسټونه جوړ شي، هلته دننه په هیواد کې یو د خلکو نه دوی د خپل مشروعیت وقلي او اجماع رامنځته شي، او دغه باید تده وشي چې دوی د نړۍ سره په تعامل کې شي. او ته فکر کې دا مرستې راځي د یو خصوصي بانک ته دی، به دا خصوصي بانک نه دارا دی، مرکزی بانک ته. او بل مهمه خبره دا ده چې د نن په افغانستان کې په اقتصادي سکتور کې متاسفانه هغه مسلکي کادرونه نه دي ځای پیدا شوي، او پخواني چې وو اعتراضیاتو یا دندې پریښودلې یا یې په زور دندو څخه د خلک وشړل شول، اوس په دغه برخو کې هم اوس زیات متخصص کادرونه البته بوخ نه دي چې دوی د افغانستان د بانکي د مالي سیستم او د افغانستان د پولیس سیستم یا د پولیس سیاست لپاره دوی کینی د خپل طرح وړاندې کوو، د خپل کار وکړو تر څو چې افغانستان دغه وضعیت نه راوځي. زه فکر کوم چې فعلا تر اوسه پورې د البته د تخمین په اساس تقریبا 3.5 میلیارد ډالر مرسته افغانستان ته شوې ده. دا یو کار نه را پدې خو یو دیالت نشنه را پدې خو دغه پیسو در اتاک سره تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان د خلکو د فقر سطح ورسره بلې تر څو چې راټیټ شي نه راټیټ کیږي، حتی په مخ حالت کې نه ساتل کیږي، دا انت ونه فیصد پورې
د دې لاته څه غن د دې لاته څه غنې چې مثلا دومره مرستیم کیږي په میلیارډونو ډالر مرستې کیږي د افغانستان سره، اما د لوګي او د فقر کچه د راپورونو په اساس ورستر بلې لوړیږي، د دې لاته څه غنې
علت دا دی چې دولت په دې کې بې برنامه دی، دولت نړیوال ټولنې ته قناعت ورکول شوی نه دی، قادر شوی په دین دی چې نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو د اولویتو په اساس افغانستان کې په هغه پروژو یا په هغه مسایلو باندې سرمایه گذاری شي یا په مصرف ورسیږي تر څو چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار د زمینه مساعد کیدلو سره خلکو ته عاید لاسته راشي، او د دغه عاید په واسطه خلک بازار ته مراجعه وکړي، او د بازار نه توکي واخلي تر څو چې د عرضه او تقاضا مسله مرفوع شي، یعنی د موږ د اقتصادي څرخه ترخص راشي. اوس خو دوی دغه مرسته که دبليو اف تي لخوا کیږي یا د نوري کیږي دا راځي پاغه پکیجو باندې خلکو ته ایشل کیږي، دا یو مقطعي د میاشتې یا څو هفتو لپاره خپل تاثیرات لري، اما نور کم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې موږ نه وینو. تر څو چې په یو هیواد کې د عادي بودیجه تر څنګ یو غټ اندازه یا کافی اندازه انکشافي بودیجه نه لري، او دغه انکشافي بودیجه په اساس غټ بنسټیز پروژې په یو هیواد کې تطبیق نشي، او داغه تطبیق سره سم خلکو د بوختیا زمینه مساعده نشي، هغه هیواد په اقتصاد کې یا د بیکاری په کمولو کې هیڅ وخت تغییر نه راځي. یعنی دغه مرسته که لاست چند ددم شی او پنده ترتیب روانی منګ به مثبت تغییر به پد کې ونینو او دا خبره ټول را ګرځي اغه مسولین او تا او چارواکو تا موجود نظام په یو هیواد کې چي دی دا د دوی مسولیت دی چې دوی د خپل د خلکو نیازمندی اولویتونه باید وپیژني او داغه په اساس باید مرسته جلب کړي دا د دوی دنده ده چې دوی نړیوال ته قناعت ورکړي دا چې په کوم کار کې دوی پاتې راغلي دوی باید خپل پیدا کړي او داغه مسلې د لپاره د حل لار باید پیدا کړي
بله جناب رضایی صاحب تقریبا 5 دقیقه وقت کمتر از 5 دقیقه وقت مونده
3 دقیقه برنامه...
بله کمتر بله 3 دقیقه با عنوان آخرین سوال از شما میپرسیم که طالبات بعد از اینکه به قدرت رسیدن خصوصا در این اواخر این مطلب دائم گوشزد میکنن که در حالت فعلی بهبودی وضع اقتصاد افغانستان و احیای مجدد اقتصاد افغانستان یکی از اولویت های طالباست. به نظر شما اول خو همه میگن که مشکل ظرفیت ها و مشکل سرمایه به نظر شما اگر تجاویز خودم فقروار شما تجویز در مورد بهبود وضع اقتصاد افغانستان فراهمی مواد کافی مواد غذایی برای رفع گرسنگی و همچنان فاقگی در افغانستان اگر مادوار شما ایره برای ما لطف کرده بگوین که چی تجاویز ایره برای بهبود وضع اقتصادی و فراهمی مواد کافی مواد غذایی برای افغانستان که تا مردمش بتانه از این حالت برای چی خواهد بود؟
تشکر. به نظر من بهتر است که حکومت طالبا به جای از این گزافه‌گویی بهتر است که اینا برای وظیفه خانگی خود مسئولیت خود عمل بکنند، یک روند سیاسی را برای بندازند، یک حکومت قانونی را شکل بدن تا که اعتماد جامعه بین‌المللی هم جلب شود و مردم هم جلب شود، مردم یک احساس امنیت روانی و فیزیکی پیدا بکنند، سرمایه گذاری که در داخل اثر گرفته شود. من نمی‌فهمم که اینا بر بنیاد چی اینا از پیشرفت اقتصادی گپ می‌زنند در صورتی که سرمایه گذاری وجود نداره. شاید اینا اونم مقدار صادراتی را که افزایش صادراتی را که در صادرات زغال سنگ به وجود آمده و اون به شکل بیرویه استخراج میشه و به شکل بسیار ارزان به فروش رسانده میشه و معلوم نیست که محاصل از این کجا به کار برده میشه. چنان که پیشتر اشاره شد در کشوری که برنامه توسعه‌ای یا انکشافی نباشه طبیعی که آینده وجود نداره و درآمدی به وجود نمیاد، درآمد اضافی بودجه عادی فقط در مصارف روز است و نمو مصارف روز است تکافو میکنه. این کمک‌های بین‌المللی هم شکل مستقل نداره، همون قسم که بیشتر اشاره شد، در حالی که مقداری که به افغانستان سرازیر شده فراتر از اون مقدار سرمایه است که 50% سرمایه است که حالا قرار است که میگن به یک بانک سوئیس از ذخایر از افغانستان انتقال داده شود. در چنین شرایط ناثبات یا ناامن و نامطمئن هر قدر پولی که به افغانستان واریز شود و این به هدر میره، اثر بخشی نداره. بنابراین بهتر است که در افغانستان پیش از همه یک ثبات سیاسی با وجود بیاید تا ای که در یک فضای امن بتانه که سرمایه گذاری ها صورت بگیره. سرمایه گذاری هاست که سرمایه گذاری داخلی و خارجی هست که میتانه که درآمد ایجاد بکنه، اشتغال فراهم بسازه و یک نظم ثبات با وجود بیاید. تمام نظام اقتصادی و چرخه اقتصادی به شکل نرمالش به حرکت بفته که در هر مرحله باعث یک بازه شود و این بازه باعث یک دیگرگونی در زندگی مردم شود.
بله.
در غیر این که هر ادایی که میشه به نظر من یک ادایی اساس و یک گذافه گویی و اضافه گویی است.
دیره مننه رضایی صاحب. عادل صاحب در دری وارو درنو ملمنون مننه که دو دیده باس نتیجه که پی فکر که امده و چه د اقتصادي ثبات لپاره هم مدیریت اول سیاسي ثبات ضرور دی، چې د سیاسي ثبات په وجود کې ښه اقتصادي مدیریت رامنځته کېدای شي او بیا خلک د دغه حالت نه وتلی شي. د درې واړو قدرمنو میلمنو بهیر صاحب، رضایی صاحب او حکیم یار صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو. کورې ودان چې خپرونه کې برخه واخسته. درنو اورېدونکو، د رکو راسیه سپینې خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده.
بله، از میمونای گرامی خود تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. شبتان بخیر.